السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 سم کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد د دې هیواد خاوره وکاروي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سم دستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د انډونیسیا ستر ښار جاکارتا د بمب چاودنو لړۍ لړزولې او اووه کسان وژل شوي. او سم تفصیل، پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته به اجازه ور نکړي چې د بل هیواد پر ضد د دې هیواد خاوره استعمال کړي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډو سره په خبرو کې دا خبره وکړه.
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ ان د ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا د خبرګون پس له هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما تېر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي چې ترګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکمه هیوادونو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالولی سي. پاکستان وایي دوی په دې باور دي د هغې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه پوځي اډه ترسره سوي برید تر شا یې لاس و. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل یو شمېر دغه کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځ او سی وسلواله ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د روان میاشتې په دوه منیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اووه هندي سرتیري وژل شوي وو. نوې ډلي ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلواله ډلې کړی وو. نواز شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزور لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یوه ځانګړې تحقیقاتي ډلې پاستولو هم غور کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترګري د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وسي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د مېړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله شنډه کړه. په دې برید کې اووه افغان پولیس ووژل شو او لس تنه نور د دریو ولسي وګړو په ګډون ټپیان شول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مرشد تابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو رګزو او باجوړه سیمې ته ورغلي دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سټریټیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه.
Up to 80% of the fighters and leadership
Afghanistan ke maujood daish waslawali dali nizdiyat ya fisad jangali aw mashran de durun kar khil pore gari de Pakistan le momando aw ragzo aw bajawri jinsi sakha mung taragli daish de simil pare aw sanjid khatar de aw ke chiri par waqt gham on khol shi no sima ke ba halat nur ham kharab shi de de dali de makhniul para gado hamkari ta zarurat de.
شاغلی موسازی زیاته کړه چې د دې ډلې د مخنیوي لپاره د دوړو وادونو ترمنځ ګډې همکاري ته اړتیا ده. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهیری د صوبې پر امنیتي چارواکو ږغ کړی چې د کوټې په شمول په ټولو صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بېګا ماښام رسنیو ته په خپره شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی ثناءالله زهیری له خولې ویل شوي دوی به د امنیت په هکله هیڅ لا پرواهي ونه مني. خبر پاڼه لیکي نواب ثناءالله زهیری تر پرونۍ ځانمرګي برید وروسته په کوټه کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې امر کړی چې د امنیت ښه کولو لپاره د هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل شي او د تېر دوه نیمو کلونو غونډې امنیت پر ځای کړل شي. د کوټې په سیټلایټ ټاون کې پرون ځانمرګي برید شوی چې پکې 14 امنیتي عسکر ووژل شو. شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کېږي چې د دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي افریدی وویل
مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهابلیټیشن کې، چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کس ته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائده بیا ملاو نشي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغه کې به پارک هم وي، هغه کې به آیډیل بس سټینډ هم وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج لخوا د اظهر بې عزب په نامه عملیاتو کې د میرانشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي وو، چې اولس یې حکومت څخه د بیا رغونې غوښتنه کړې وه. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انوارالحق احدي نن وویل چې د ده په مشرۍ اپوزیشن یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلي احدي وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوې. د انډونیسیا سر شار جکارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې دي او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي دي. پولیس وایي په دې بریدونو کې د څلورو بریدکونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د دې بریدونو هدف د سټارباکس کافي د یوه دوکان په ګډون یو شمېر نور ځایونه وو. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه اووه بمی چاودنې شوي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو او سوالتو ترمنځ ډزې هم شوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې. د سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما ولادیمیر پوتین تیره تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله، تر څو د دې تړون له مخې په یوکران کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د یوکران حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیه د یوکران په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روس بیا دا تورونه ردوي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاتې ویش روپۍ لس پیسې او پاتې ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحد عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانی په یو روپی یو شپېته پیسې او په یو روپی درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال تاسو د سراج زهیر نو اوریدل. اوس په دې خبرونه کې دا ریپورت نو اوري. پاکستان د امریکایي ولسمشر د روسو سرګندونو په جواب کې ویلي چې هیواد یې له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دي، چې په ملک کې زیاته سرمایه کاری ثبوت دی.
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا، پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
پاکوٹا کے دپرونے چودنے پغبرگون کے عام الس روزمرہ جن پا اڑا سوائی
پرون زدا دکاندار تر ادن بیا چې په 14 نه خبر سوم بیا نه رالم نن ورته رالم سړی نن بازار خلاص وي بیا دا رقم دغه سم جوړو بیا مشارته نه راځو بیرېږو او بدحال.
د پاکستان وزیر اعظم د هند پټانکوټ هوایی مرکز برید د پلټنو په غرض یو شپه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. کارپوهان وایي
دا ری انفورسمنت چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې نظر اله لرما چې دا یو سایډډ نه.
په هفته وار پروګرام روښانه مستقبل کې درته په افغانستان کې د زده کوونکو د رهنمایي کورسونو په اړه معلومات درکو.
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي، دا د پوهنتون سربیره او د ښوونځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت وایي چې هغه واډ ډېر پتوندې سره لا بې ثباتۍ ده د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. ویلي دي چې په ترګرو خلاف کاروایانو کې فرق نه کوي او کاغه داعش وسله والی ډلې وي او نور څوک، د ټولو خلاف یو شان کاروایی کوي. نوموړي دا خبره له وروسته هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر ویلي د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتۍ تر لسیزو پورې پاتې کېدای شي. زموږ همکار ګلایاس حکومت ویان او کارپوسر په دې موضوع خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت وایي هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتۍ پاتې کېدای شي.
زموږ بهرنۍ تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نشي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتۍ په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایان پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر هماره ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سرمخامخ ہوئے او یا بے ثباتی لوری تروان وے نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد بتر لاسن وے. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونڈو بازار د کاروبار ریکارڈو نه جوړ کړی دی. دا ټول نخې نخانی چې پکې سرمایہ کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونڈو بازار د اقتصاد ودا د چین شپږ څلوېخت ارب ډالرو سرمایہ کاری د دې خبرې گواہی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندې سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
او اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کېږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کېږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب اعظم په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نه ځي، د دې اثرات به څه وي؟ کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړو نشوا او د هغه اثر به ظاهر خبر د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به اللہ دنو کی بیا با بدمی خو خود می چه دیر بزیاد شی اللہ دنو کی چه تیر بزیاد شی دیر شی خو امکان دا دوارو زیاد دی بی جنشان دا خط طرف تلار.
ایاز وزیر زیاد اکلا چه پاکستان و افغانستان دوارا لجنگونو نتنگ شوی، خو زین حوادونو نگواری چه پا دی حوادونو که امند راشی. یاد دیوی چه پا دی رسو که دا پاکستان و افغانستان پا سرحدی سیمو که دا داعش وصله والی دلشتون دا سیمی دا امنیت پا اړه نړیوال اندیښنې راپار ولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت تخکولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. زهري وایي دوی د جنگ په حالت کې دي. بلې خوا ته د کوټې دکانداران وایي تر ډېر وخت امنیت وروسته پرونی چاودنې دکانداري بیا ودرولې ده. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبري سوي خبر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري لخلي ویل سوي دوی به د امنیت په حق له هیڅ لا پرواهي ونه مني. د خبر پاڼه لیکي نواب ثناء الله زهري تر پرونی ځانمرګ برید ورسته په کوټه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه رابللې او ټولو ته یې امر کړی چې د امنیت د ښه کولو لپاره دې هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل سي او د تیر دوه نیمو کلونو غونډې دې امنیت به حال کړل سي. نواب زهري د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې امنیتي چارواکو ته ویلي د ترهګرۍ د پیښو تر شا وسلوال او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد عملیات وکړل سي او په خبره یې له قانون سره سمه سزا دې ورکړل سي. دا خبر پاڼه مخ یې لیکي وزیر الله نواب ثناء الله زهري په پرونی ځانمرګ برید کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو قرباني ستایلې او هوډ یې څرګند کړی چې د امنیتي سرتیرو قرباني به د بلوچستان په امنیت کې لوی مقام نیسي. بلې خواته د کوټې ښار دوکانداران او اوسیدونکي وایي تر ډیر وخت آرامۍ وروسته پرونی ځانمرګ برید په کوټه کې د دوی ژوند او کاروبار یو ری بیا متاثره کړ. عبدالجلیل د قندهاري بازار یو دکاندار دی.
خامخا پر ګرد ښار باندې اثر لویږي. دا شیانو دا اثر لویږي چې په خوا به موږ لس زره روپۍ سودا کوله اوس پنځه نه کیږي. خامخا دغه شی ډیر زیات اثر کوي پر ښار باندې پر ځای باندې.
له همدې دکاندار سره ناست د کوټې یو اوسیدونکي بیا وویل چاودنه یا د ناامنۍ پېښه که د ښار په هر ځای کې وسي اغېز یې پر ټول ښار پرېوځي.
پرون زه دغه دوکاندار ته رادلم بیا چې په چودنه خبر شوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی نن به بازار خلاص وي. یا دا رقم دغسې موږ واړو بیا موږ ښار ته نه راځو بیرېږو او بد حال وي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې پورنی ځانمرګ برید په دغه ښار کې تر ډېر وخت کراری وروسته سوی چې نه یوازې امنیتي چارواکي بلکې د دغه ښار اوسیدونکي هم په تشویش کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د حمله پلټونو لپاره د اعلی کچ کمیټي جوړه کړې ده. کومه چې په دې معاملې پلټنې کوي چې په دې کې څوک کړ دي. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي چې د غواړي دا تحقیقاتي ډله هندوستان ته هم ولیږي. دا چې په دې اړه کارپوهان څه نظر لري تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د شروع په مسوتن ناوخته اسلام آباد وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې د هند پټانکوټ ایئر بیس د حمله لړکی د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره وزیر اعظم نواز شریف شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د پولیسو او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د پنجاب اډیشنل انسپکټر جنرال رائے طاهر با د کمیټې مشر وي او د کمیټې په نورو غړو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین خان، د لاهور آی بی ڈائریکٹر عظیم ارشد، دفاع ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور، دا آئی ایس آئی بریگیڈیئر عثمان سعید اور دا ملٹری انٹیلیجنس لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا شامل دے. کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑا پا لاہور کی دی سیاسی چارو تجزیہ کار حسن عسکری نے تپوس وکڑو نوہاگا ہوئے.
دیکھیں پاکستان جو ہے یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو شکایت یا کمپلینٹ انڈیا کی طرف سے آئی
پاکستان دا وقت دا کوشش کوي چې کم شکایتونه د هند لخوا راغلی دي او چې کم اطلاعات دي نو په هغه باندې څه اقدامات وکړل شي او وکتل شي چې خبره تر کوم حدا سمه ده. نو دا کمیټي به د دې خبرې تعین کوي چې د پاکستان د ډلو د تړاو خبره ده یا ځینې ټلیفون نمبرې دي نو چې دا تر کوم حدا پوری ټیک دي. خو د دې سره سره دا هم ضروری ده تر څو چې هندوستان دې لړکی پوره پوره مرسته ونه کړي نو معامله نه حل کیږي او که هندوستان ایوازې په پاکستان فشار اچوي نو هم معامله نه حل کیږي. نو دا وخت د ایوې ښې رویې خپلولو ضرورت دی.
مشال
ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو د هغه وینا و چې لدی به پاکستان ته ډېره ګټه ورسي. نوموړي زیاته کړه
دا ری انفورسمنت چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې نو زه ایله لرم چې دا یو سایډ نه پدې چې پاکستان باندې بل طرف ته فشار دا هم دی. کچېرې داسې ګروپونو باندې دوی مسلسل لاس اچوي او بیرونی حالات هم ټیک نه وي نو بیا به پاکستان د پاره مشکل شي او لاسونه یې وړاندې نه ډکتي نو بیا به که څه پکې ورچې به ته لاندې پریوزي او چې کوم لاندې پریوزي به خوریږي او به بې جړې نیسي.
لدی سربېره ټاکل شوی و چې روانی میاشتی پا پنځلسمه نیټه به د پاکستان او هند خارجه چارو سکرتارانو په کچ مذاکرات په پاکستان کې کیږي. خو دغه لړکی نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د معمول غونیزې غونډې دوران د دفتر خارجه ویان قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستان او هند خارجه چارو سکرتارانو په کچ مذاکراتو د نیټې ټاکلو لپاره دواړه ملکونه په رابطه کې دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسزی وای په قبایلی سیمو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له امله ډیر وسلوال افغانستان ته تښتیدلی دي او تل اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګری شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې اتر اگر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې له پېښور د مشال ریډیو خبریال زبی شفق پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسزی دا وکړې چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوې دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جانان موسزی دغه غونډې ته د وینا پر مهال یې دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی همداراست افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهمه بالاو هیلایو خدا چې اسلام آباد او کابل با په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موړی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بللاو ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه د سخت دریځ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالی او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې بمنتی چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځ ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازي په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای چې لا د غسیمې د بیکور کړل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته لیږلو چارې پیل شوي او پر اتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړي زیاتوي چې د میرانشاه او میر علي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا بادوي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیہ دا امید در کئی تاسو ټولو لا چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نکو شو. تاسو به کتلې چې اوس یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ اور د زمونږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوه دا آرډر زیور کړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو آ چې څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره بټ پدې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوي دي او هغه لپاره اوس نوې پلان بیا د ویل کیږي چې جوړیږي به نو آیا وکی هم داسې ده چې میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي وغې کې پولیټیکل اډمنسټریشن او ملټري انتظامیا دواړه متفق دي
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولت وي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي ماڈل پلاننگ سره به جوړیږي هغه کې به پارک امي هغه کې به آئیډیل بس سٹینڈ امي هغه کې به روډونه سٹریټس پیمنٹ واټر ڈرینیج سسٹم
شمالی وزیرستان کې بلاش مدنیاتو خبره کیږي پرون بل ورځ جرګام شوې ده چې دلته به انډستری جوړیږي پولیټیکل انتظامیا سمره غواړي عملی چې دغه انډستری وزیرستان ته لړ شي
دغه شک نشته چې دغه فائدہ شته او دا انډستریال سٹیټ دلته نه تل هم نه دی پکار په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکرټریټ جوړا کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه دنه د ریډیسیژن وسوکي قوم د پخپل وای چې آیا دا زموږ د انډستری سٹیټ لپاره متفقه تور باندې د شرایط باندې ورکو دغه شک نه دی پکار چې کمزې کې مادنیات روزي هغه زید سٹیټ شي خو دا غزې خلکو رویلټي دا غي ترقیاتی کارونه غي د پاره غي خپل بجټ اغار سره نارت وزیرستان عوام چې کم دی دا غي مزدوري دا غي علاقائی ریسپانسیبلٹی او دا غي رویلټي او غي د پاره ترقیاتی کارونه د پاره نارت وزیرستان ته دا غي پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده میگا پروجیکټ دی فار ایگزامپل د ماین اینڈ منرل ټیکنیکل ایجوکیشن سکول هغه جوړ کو چې هغه سکل لیبر موږ ته ملاویدل شروع شي دین علاوه پرایویټ هاسپټل شو کوالټی سکولز شو چې کم د پروجیکټ نه به فنډډ دي
شمالي وزیرستان کې چې کم پراته خلک دي شوا سپینوا مرزمک دا غیم ډیر ګیله راځي خصوصا په تګ راتک کې هغه مسایل حل کولو د پر پولیټیکل انتظامیه سمره جوګه ده
ټول نغټه مسله موږ سره سیدګی باندې و هغه باندې موږ مشوره وکړو یوسی صاحب دا ڈیسیژن واغشتو چھ سیدگی زمونگ عوام دی نارت وزیرستان عوام دی نمونگ دا سیدگی چیک پوسٹ ون کو اور الحمدللہ آگے کے لگا پرابلمز سچ اخر دی رات پورے سیٹل شو سرکاری ادارے افسران بتا سو اول قتل چھ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے پہ لگے دے پا میران شاہ پورے رسے دو پورے آگا کم از کم اس گھنٹے یونی ماں کے دنہ دنہ سرکاری آکارڈ جوڑ شو دا آگی دا پارا چھ کم زمونگا لوکل کنٹریکٹر چھ کم کار کال غواڑی ایف ڈبلو او پہ لائن بانے آگی دے خپل کارڈونے جوڑ کی کہ مونگا سیکیورٹی کلیئرنس ہو کچھ آگی تم کارڈ ایشو شی چھ آگی ترقیاتی کارونو اور دا دوبارہ نہ شروع کی لگ ٹائم بل لگی شیزنوں کے
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د یو شخصي ټي وی په دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی چې پکې د شخصي ټي وی ای آر وای نیوز په وینا یو کارکونکی ژوبل شوی دی د پیښې پړه وسلوال تنظیم داعش اخیستې ده د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې خندنه کړې ده نور تفصیل زموږ همکار رابی اکرم خان راکوي
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز د اسلام آباد مشر صابر شاکر په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکونکي ژوبل شوی دی او د دې برید په وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده صابر شاکر خپلو خبرو کې زیاته کړه داسې ښکاري چې دا یو هدفي برید و ځکه چې تېره ورځ د دې دفتر کې یوه غونډه کېدونکې وه د ده په وینا چې لږه موده مخکې د امنیتي ادارو لخوا د نورو مطبوعاتي ادارو په شمول ای آر وای نیوز ځینو غړو ته هم احتیاطي تدابیر د اخستو ویلې شوې وو د سیاته وی
موټر سایکل په دو لوګ آئے تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور
په موټر سایکل دوه کسان راغلی وو ته چاچی مخونه پټ وو نقابونه یې اچولی وو هغوی زمنګ په دفتر لاسی بم وشته وو په دې موقع زمنګ چوکیدارانو په هغوی ډزې وکړې خو هغوی وتښتیدل په دې برید کې زمنګ یو سیټلایټ انجینیر جوبل شوی دی هغه اوس په هسپتال کې دی دغه وسلوالو څه پمفلیټ یا کاغذونه هم غورځولي وو په هغه کې لیکل شوی وو چې د دولت اسلامیه خراسان له اړخه د برید ذمہواری اخیسته کیږي او په دې کې هغوی دا هم ویلي وو چې ضرب عضب اپریشن د امریکې په خواهش روان دی او میڈیا یې ملګرتیا کوي نو زمنګ جنگ به میڈیا حکومت او فوج سره روان وی
ساتھ دے رہا ہے لہٰذا ہماری لڑائی میڈیا کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ چلتی رہے گی
اسلام آباد پولیس لخوا د پیخی په اړه تحقیقات روان دي د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې دا یو نوې پیښه نه ده بلکې د تیر کال په شان په شخصي ټلویزیونو شوې د بریدونو یو تسلسل دی د سد مخنیوي په اړه چې حکومت او مطبوعاتي ادارې دواړه پاتې راغلي دي
حکومت نے اور مالکان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے
حکومت او د مطبوعاتو د ادارو مالکانو موږ سره سلوزونه کړي وو نو چې کله اپریشن زر بیا زب شروع شو او ورسره قومي اکشن پلان جوړ شو نو د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د مطبوعاتو ځینې غونډې وشوې چې پکې د مطبوعاتو نمائنده ادارې داخله او د اطلاعاتو وزارت هم وو په دې کې
کې ما د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مشري کوله، نو سیکورټي په حواله سره خبرې د مالکانو د کولو لپاره وی او د حکومت خو د پرونی پیښ نخکاری چې نه حکومت او نه د مطبوعاتو مالکانو خپل ذمہواری پوره کړه.
د پاکستان وزیر اعظم په شخصي ټلویزیون ایئر وای نیوز سبرت غندنه کړې ده او د پیښې ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کی دي د هغې خلاف به سخته کاروایي کیږي. د دې تر څنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل حاسم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسلوالو نظریه رد کړی ده او ملک حکام د وسلوالو خاتمه لپاره پوره زم دي. یاد دی وی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو خاورونو کې په مختلف شخصي ټلویزیون بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخې ته شوي وو.
دا ورا بیا اکرم خان تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو
پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد د دغه هیواد خاوره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. پاکستان وایي دوی د هغې یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یو پوځي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس دی. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې سخت کړي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره خبر شوې خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غني تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته تیر مله برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورغزو باجوړ کمبالي سیمې ورغلي دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سټریټیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوي یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی دا خبرې وکړې. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټ په شمول په ټولو سپک کې د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنیو په خبرو سره پر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری لخوا ویل شوي چې د امنیت په اړه هیڅ لاپرواهي ونه مني. شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازارونو دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي چې دغه بازارونو کې د خپلو زاړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. دا خبره نوموړي پرون له مشال ریډیو سره وکړه. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشر سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړې ده کومې چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاری چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیابی شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک له متعلق رپورت پېښ کړی شوې ده چې پکې ویل شوی دی چې په یاد سړک باید 12 سنتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو
خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې فاټا کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستاني امنیتي ځواکونو د چاپې او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خزو ته د ونډې نه ورکول کېدو په موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی تاسو ته هارون باچا دروروي.
د نیویارک ټایمز ورسپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیاد ورسپاڼې د یو خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورسپاڼې له انتظامیې بخنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کېږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورسپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو پر رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او برتانیې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د روان بهیم ملاتړ کړي. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل له احمد چې براورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره خپلو جنبه مذاکراتو د اسلام آباد کې حمایت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټوګونو
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و. دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل،
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرې افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمان یو کاته لا کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خو دې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام تاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښیو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباون وي. که دوی ته تعلیم او هنرونه ورکړل شي، نو قوم پرمختګ کوي. پرمختللي هوادونو کې ځوانانو ته ډېره توجه ورکول کیږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کیږي، او بیا چې څوک په کومه څانګه کې وړاندې تلل غواړي، په هغه کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کیږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډېره تر سترګو کېږي چې ځوانان یې اعلی زده کړې وکړي، خو د هغې باوجود په ټولنیزه کچه هلو ځلو کې زړورتیا نه احساسوي. دې لپاره په افغانستان کې یوې غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندویه تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې په کې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار ترسره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مپوښتلې چې دغه زده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم پوهنتون کې ورکوي او کڅنګه
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي. دا د پوهنتون سربېره او د ښوونځیو سربېره زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي. د مثال په توګه باندې موږ دې ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکوو چې څنګه هم دوی وکولی شي په ټولنه کې خپل غږ اوچت کړي، خلق په وړاندې خپل غږ اوچت کړي، او همدارنګه په سترو غونډو کې خپل غږ اوچت کړي. موږ ګورو چې بشپېره ځوانان زموږ ډېر با استعداد دي. د خپل مکاتب څخه د پوهنتون څخه په اول نمره کې په اول پوزیشن باندې دوی کامیابی کې یو فارغي کې، ولیکله چې د سټیج مخې ته ودرېد خبرې نشي کولای، جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، دوی په بیلابیلو پرېکړه کوونکو مسایلو کې نه دي داخل شوي، دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوې. او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې کله چې مشران ناست وي، تاسو د نظر ورکولو حق نه لرئ. په دغه کې ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ڈی هم واخلي دکتوره هم واخلي بیا هم نشي کولای خپل نظر په واضح شکل باندې په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویدین.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په هکله جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
زمونږ یو برخه دا ده چې یو حسم دا ده چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړو چې سره دوی کولی شي د خپل ذهن نه د خپل زړه خبره د خپل حق غوښتنې خبره د خپل د وطن د رفاه او د نیکمرغۍ خبره هغه له لره وباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زمونږ فرض یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې ځای کې نه ورکول کېږي په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي یا د مدني تعلیماتو په نوم باندې موږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته موږ اکثره راغواړو ټرینران یا روزونکي هم ورته موږ استخدام کړي دي. موږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه شګونه برابر کړي دي دغه زده کړې ورته برابر کړي دي څو دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زمونږ دغه پروګرامونه خلاص شي په اخره کې موږ یو سروي کوو یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې موږ د دوی نه غوښتنې کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلې بل اخره د دې نه چې ګټه واخیستل کوئ اخیستله.
عنایت صافی ویل دې پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نو موږ لمو پوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي؟
کرایټیریا یا معیارونه په عمومي شکل موږ څه کولای شو چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپل ولایتونو کې فعال دي کار کوي ولې غږی نه رسېږي غږی نه اوچتېږي یا د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نشي کولی یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي هغه ځوانان چې څه نه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته وړو نو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی. دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي نو انګلیسي ژبه یې څه ناڅه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه یې د شل کالونه تر پنځه دېرش کلونو پورې په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه موږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو بیا دوی مشټلس کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي یعنې چې موږ انټرویو ته راغوښتل کېږي د یو آزاد او خپلواک حلل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي او بیا په دې اساس باندې موږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکو په دغه پروګرام کې موږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان به څه ډول اذانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام موږ د سولارونه کوو اکثره موږ د زمونږ دفترونه چې کوم پارتنران په ولایتو کې لري د دوی لخوا هم دا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام دا د اکبر په نومې ویبسایټ په افغانستان کې چې ډېر مشهور ویبسایټ دی او اکثره خلک دا د جاب او د دندو د پیدا کولو لپاره د استخاره اخلي په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پارټ د دفتر خپل ویبسایټ دی په هغه کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زموږ افغان ځوانان پکې ډېر زیات لاسرسی لري هغوی د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسوو او د خپل غوښتنه ورسوو دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو د این جی اوانو او د موسساتو لخوا نه دغه اعلان کوو سو ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک به تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موسساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
نو حیران ټول ځوانان ته دا دی چې دغه پروګرامونو نه استفاده وکړي ګټه ترې واخلي په دغه پروګرامونو کې ځان شریک کړي کوشش دې وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او نه یوازې دغه پروګرام بلکې دې ورته د نورو پروګرامونو څخه هم خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بیلابیل ضروریز پروګرامونه شته دي د مختلفو موسساتو څخه د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته دي د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې صرف ځوانان وکولی شي دغه موضوعاتو څخه خبر کړي چې انټرنیټ نن په افغانستان په اساس آسانی سره پیدا کیږي. ځوان کولای شي چې په ولایاتو کې د انټرنیټ د اوسنی موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي، په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د اپورچونیټیو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټولو سره سره باید ځوانان که چېرته غواړي خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي، یوه لحظه دې هم بیکاره نه تېروي، او په هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی خپل ملي مسائلو کې صحیح موسیقي او په ملي مسائلو کې د برخې اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې اوسه ولرې، ته په ذهن کې اوسه ولرې، علم ولرې، پوهه ولرې او زده کړې دې کړې وي. بدون د زده کړو نه تحیث نه شي کولی چې په ملي مسائلو کې برخه واخلي، که واخلي هغه به هم نیمګړې وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې نه پاس پې واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه اوره په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره هغه تعلیم یافته ځوانانو ته د رهبرۍ روزنه ورکوي چې عمرونه یې د 15-30 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو نه فارغ شوې یوې جینۍ مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صداسي وکړه.
فردانه الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لیسانس د حقوق او سیاسي علومو کې. د پلان او پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و، نو د ولایتونو د ټولو ولایتونو خو خوشبختانه شپې پرغه کې زموږ ومه، یعنی په خلاصه توګه غواړم ووایم چې ما آنلاین توګه دې پروګرام ته اپلای وکړم او آنلاین توګه زده انتخاب شوم.
فرزانه الهام وای که څه هم د افغانستان په لری پروتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سہولتونه او مناسب موقع ډېر کم دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دی پکار.
د پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پروتو سیمو کې ډېر کم کسان مثلا مخصوصا ځینې کول شي چې دا کوته وغم علي ز نار پیدا کوي او هغه په خواجه سره ورسوي. نو زه ځان خوشبخت احساسوم چې ما دا عالی زده کړې کړې دي او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پراتو سیمه کې داسې کدرونه ډېر کم دي او دا داسې یوه کم پیدا کېږي. خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه هده پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي دوی ته ځینې ساجي کېږي زمونه ورسې زده کړه او تحصیل د ژوند رڼا ښکلا لپاره یوه جنۍ لار ده په دې زمانه کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنی سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې ترلاسه کړي شي.
موږ یو اروپایي هیواد یو پکې بوسنیان هرزګوینا هغه ته تللي وو، ټول همدا ټول تین چې څوک پکې شامل دي او هغه ځای کې موږ د هغوی د مدني ټولنې د فعال کسانو سره، د مدني ټولنې د غړو سره، د هغه کسان سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضع د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه مو سره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې د هغوی ټولنه څنګه چې زموږ داسې یو ټولنه وه چې د جنګ حالت نه تېره شوې وه او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه وو، یعنی خلک ډېر پوه او ښه سیاسي شهروان په توګه یې ټولو ډېر ښه برخورد درلودو. نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنی د یو مدني فعال ونډه د ټولنې په لا ښه والي کې څه ده.
نوموړي زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د ښځو برخه سیوا شي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کیږي او د راتلونکو لپاره د یو رهبر په توګه روزل کیږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دالو پروګرام دا و چې خو ځوانان هم مدني ټولنه کې سیاسي دګر کې ټولنیز دګر کې باید چې زیات شي. نو دا ډیر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنی اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا نجونې یا ښځې چې دا پروګرام یې اخیستی کولای شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپل حقوق بیا لا هم مطرح شي چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوهه او دانایي کچه یې ښه لوړه ورسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې مونږ دا پروګرام ته یو ځای شوي نو مونږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځانته کتل، یعنی مونږ داسې ویل چې زه نشم کولی، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنې بدلون لپاره هېڅ هم نشم کولی. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنی چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی. دا د مسؤلیت د ده ختم شو، بس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بله خبره ده. خو ما دا تعهد له ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسه وي، زما په توان کې چې څه وي، زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو، موږ نجونې سره یو ځای شو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولې. دی وای
زه خپل هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لست په وستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو، چې په دې مدني نهاد کې ما خپل د مرستیال په صفت دنده لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر شوم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شو، نو سه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونه شو کولای ورته اپلای وکړم. نو سه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ، چې خوشبختانه ورته شارتلیست شوم. وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډېر نورو ځوانانو هم ورته اپلای کړی و، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د ده په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنی کوم ځوانان په دې کې اخیستل کیږي، محمد حکیم بهیر وویل.
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو له لارې خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي، او په راتلونکي کې د مدني ټولنې له لارې د خپل سیمه خلکو ته ښه پروګرامونه ولري. ځکه دوی همدغه پروګرام کې له دوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړي دي خپل سیمه کې، او په راتلونکو کې تاسو څه پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو له لارې خپل هیوادوالو ته خدمت جوګه سي. او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای هم کړی دی، ولې غواړئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ؟ نو هغه دا پروګرام چې وروسته بیا تاسو کېدای شي تاسو باید ووایم چې په دې پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه مونږ ته په نظر کې نیول شوي. نو هغه پروګرامونه مونږ ورته وویل چې تاسو دغه پروګرامونه نه مونږ یو څه دا خبر یو، نو دغه پروګرامونه که چېرته مونږ واخیستی شو نو دا به ډېر ښه وي، او مونږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو، په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به یې عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پس پکې لا نور اعتماد او زړورتیا پیدا شوه، او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي، او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي، باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تاریخ باید ولري. او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلط استفاده کوي. نو همدغه د ځینو ډېرو کمو مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو په دې مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي،
لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي او همدارنګه وکولای شي چې په خط او توګه باندې خپل هیوادوالو ته د خدمت مستر وګرځيږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې تر سره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.